آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو سلام، زه نوشابا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ټاکل شوی ده چې بله اونۍ تاشقند کې د سولې په موضوع یو دورځنی کانفرنس جوړ شي. په جلال آباد کې د نننۍ ورځې 14 د مړو شمېر 4 ته رسیدلی دی او ولادیمیر پوټین د کال 2023 پورې د روسیې جمهور رئیس ټاکل شوی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د هود میاشتې 28مه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 19 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي غواړي چې له یو شمیر امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي.
قانونو د قراردادونو لپاره په تګلاره کې په شفافیت او د نظارت پروسې عملي کړو.
د افغانستان بشری حقونه وایي چې په روان لمریز کال کې 200 ښځې وژل شوې دي.
و عدم توجه جدی از سوی ارگانهای عدلی و قضایی نان در سطح اجتماع میگردد.
او د امریکا په داخلی سیاست کې په روانو جنجالونه هم راپور لرو. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر متی ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وایي.
ټاکل شوی بله اونۍ په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دورځنی کانفرنس جوړ شي. د سولې شورا وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي ټاکل شوی چې د تاشکند په کانفرنس کې چې د روان میلادي میاشتې په 26مه او 28مه به د ازبکستان د حکومت په کوربتوب جوړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تاشکند ته سفر وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې دغه شورا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته د وسلوالو طالبانو د ځواب په تمه ده او په دې برخه کې دغه ډلې دریځ به په قطر کې د طالبانو دفتر برخلیک هم روښانه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل که طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي په راتلونکي کال کې به د دواړو خواوو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په روان کال کې د افغان حکومت سره د خبرو د اترو لپاره په طالبانو مذهبي او اجتماعي فشارونه ډېر شوي دي. جنرال نیکلسن وویل
This year we're going to see social pressure applied to the Taliban for peace.
سکل په طالبانو ټولنیز فشارونه د ټاکنو په ترسره کولو سره وارد شي. خلک بخپل رهبران وټاکي. په طالبانو باندې دینی او مذهبي فشارونه هم وارد شي. په انډونیزیا او نورو ځایونو کې د علماو د کانفرنسونو په ترسره کولو ترڅو له هغوی په افغانستان کې د جهاد دینی مشروعیت لري شي. د او نورو فاکتورونو ته په کتو سکل به د نورو کلونو په نسبت متفاوت وي.
جنرال جان نیکلسن د خبرې د نوروز د مبارکۍ په پیغام کې کړی دی. بلخوا طالبانو د ولسمشر غنی له خوا د سولې د خبرتور وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو د امریکا یو شمېر پخواني سیاستوال او فوجیان د خبرتور د پلان په اړه بیلابیل نظرونه لري، چې دوی کې یو هم د امریکا د سمندري قوا پخواني جنرال جیمز کانوی دی او هغه وایي چې
هیلمن یم چې له دې لارې به مونږ په افغانستان کې هدف ته ورسیږو. صادقانه فکر کوم چې په افغانستان کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو داسې لارې چارې شته چې طالبان د منتخب حکومت برخه شي، پرته له شکه چې د جګړې پر ځای خبرې اترې کول غوره لاره ده.
د افغانستان د چارو دغه پخواني چارواکي چې د نوروز د لمانځنې په یو غونډه کې راټول شوي ډېر محتاطانه هیله مند دي چې د جګړې او سولې دغه ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې سبب شي. بلخوا د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د حزب اسلامي د یوې لویې غونډې څیرمه په یو کاسټر موټر چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي او 19 زخمیان شوي دي. د پیښې وروستي جزئیات د خپل خبریال ذبیح الله غازی نه اخلو. غازی صاحب، ستړي مشي او د پیښې نه پس نوې خبره شته؟ د چا لخوا د حملې مسؤلیت اخیستل شوی یا د زخمیانو مړو په شمېر کې تغییر راغلی؟
تر اوسه د دغه پیخې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو زه به لږ د موضوع روښانه کړم چې نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد ښار کې د فوټبال میدان کې یوه لویه غونډه لرله چې زرګونو پلویانو ته وینا کوله. دغه نه د وینا نه او د غونډې نه لږه شیبه وروسته تقریبا پاو باندې یوه بجه د غرمې د جلال آباد ښار دغه بیسو د پوله او د فوټبال میدان ترمنځ په دې لویه لاره باندې یو کاستر موټر چې د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکي دې ته ورختل د غونډې نه وروسته چې حرکتو کې خپلو سیمو ته لاړ شي، یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای شوي وو او دې چاودنه وکړله. چې په دې پیښه کې د ننګرهار د والي ویانا تاولله خوجانی په وینا چې څلور ملکی خلک وژل شوي دي او لس کسان نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې نازک و. خوجانی ویلي دي چې دغه پیښه د هیواد د سولې دښمنانو کړي، خو راسنې نه دی ویلي چې دغه پیښه چا کړې ده.
ډېر مننه غازی صاحب. د افغانستان د شفافیت د ساري داروي په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو کانونو د استخراج ظرفیت نه لري، خو غواړي چې د امریکا سره د کانونو د استخراج په برخه کې تړونه وکړي. د دغې ادارې مشر سید اکرم افضلي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې تړاو له ځینو امریکایي کمپنیو سره خبرې هم کړې دي. اوس نړیوال خبرونه. د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو د شمیرل شوو رایو پایلې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د یو بل شپږ کلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت سره ګټلې دي. نور تفصیلې زیبا خادم راکوي.
ولادیمیر پوتین د څلورم ځل او د یوې بل شپږ کلنې دورې لپاره د روسیې جمهور رئیس انتخاب شو. پوتین حتی د انتخاباتو د نهایي نتایجو اعلان ته هم انتظار ونه کړ او خپلو پلویانو ته د ماسکاو په سره میدان کې د بری وینا وکړه. پوتین وویل چې د هغه بری د هغه د تیرو کلونو د اقداماتو نتیجه ده. د جمهوری ریاست مقام ته ټول اته کسان کاندید وو او شاوخوا 85% خلکو رای ورکړې. د مخالفینو مشر او د ولادیمیر پوتین مهم رقیب الکسی نوالنی په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نه درلوده. جمهور رئیس پوتین با تر 2023 کال پورې چې یو اویا کلن کیږي د روسیې جمهور رئیس وي. جمهور رئیس پوتین د 2023 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه نشي اخیسته، ځکه چې د روسیې قانون پر لپسې دوه واره د جمهور رئیس کېدو نه پس هغه شخص ته په دریم ځل د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه نه ورکوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ایوسو لن خبرونه. بشار الاسد په غوطه کې د جنگ لومړی کرخې ته ورغلی دی او د خپل سرتیرو میدان استلی ده. د سوریه تلویزیون نن داسې ویډیو خپره کړه چې بشار الاسد د غوطې په ختیځ کې سرتیرو ته وینا کوي. او د متحده ایالاتو د لوی څارنوال د اقدام چې د اف بی آی پخوانی مرستیال انډرو میکب به له وظیفې نه د جمعې په ورځ برطرف کړو، ډېر ګڼ عکس العمونه راپارولي دي. دې باره کې تفصیل به د خبرونو وروسته واورئ. د مهاجرت د چارو فعالان وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو له امله د کاناډا د مهاجرت په سیستم فشار راغلی دی. کاناډایي خیریه موسسې وایي چې تیر یو کال کې تر 40,000 ډیرو کسانو په غیر قانوني توګه امریکا څخه کاناډا ته راوختي دي. او د امریکا د جنوب لویدیځ ایالت ټیکساس مرکز آسټن په دې میاشت کې یو لړ نامعلومو چاودنو لړزولی دی. څلورمه او وروستۍ چاودنه پرون د شنبې په ورځ په آسټن کې وشوه. دا د سیمه د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وی لا تر اوسه افغان حکومت د لویو کانونو د استخراج لپاره چمتووالی نه لري. په دې هکله درته رپورټ لرو لږ وروسته یاورې. خو تر دې مخکې ټاکل شوې بله اونۍ په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دوه ورځنی کانفرانس جوړ شي. د سولې شورا وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. په مو کې په دې هکله له کابله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواکوي ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې چې د روانې میلادي میاشتې په شپږشتمه او ویشتمه به د ازبکستان د حکومت په قربتوب جوړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم ازبکستان ته سفر وکړي.
په شپږشتمه او ویشتمه باندې په تاشکند کې د سیمو د هیوادونو د ګډې همکاري یا جلبول د تروریزم او افراطیت مخدراتو سره د مبارزې په اړوند او د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په اړوند چې انشاءالله د حکومت نور مسولین به دقیق معلومات په دې اړوند درته وړاندې کړي چې راتلونکي هفته به موږ تاسو شاهد یو چې د افغانستان دولت مب جمهور رئیس پکې ګډون کوي.
د افغانستان د جمهوریت د وایم مرسیل د واخان مینپال هم امریکا غږ آشنا علي سره په مرکه کې ویل چې جمهور رئیس غنی به د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. خاغلی مینپال ویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي چې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د وسلېدو لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي.
موږ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره دا اړیکو یو نوې فصل پرانستې دي. دا ډیر زیات تمرکز پر دې باندې دی چې هغه اقتصادي فرصتونه شي په سیمه کې دی او دا غوي د افغانستان د د د د وصل نقطه ده. د افغانستان دغه موقف ته په کتو سره د سیمه هیوادونه لیوالتیا لري شي دغه د همکاري د حلیز شي یا د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا ترمنځ د وصل نقطه شي. دغه نقطې ته په کتو سره اقتصادي همکاري زیات سي. همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځنګړې توګه باندې منځنۍ اسیا د افغانستان سره یو ځای دغه تهدیدونو په وړاندې باندې شي. همدا دلته دی او هغه د اقتصادي فرصتونو مخه ډب کوي دغه په وړاندې باندې یو ګډه دریځ ونیسي.
افغان حکومت وی ازبکستان د کانفرنس په ترڅ کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وسلوال طالبان ته د سولې د وړاندیز لپاره د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو هڅه هم وشي. جمهور رئیس غنی د تیرې میلادي میاشتې په 28مه وسلوال طالبان ته د سولې یو پلان وړاندې کړ. دغه وړاندیز څخه په نړیواله کچه ملاتړ شوی خو وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه وړاندیز ته غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ امریکایي قواو کمانډان جنرال جان نیکلسن طالبان ته د جمهور رئیس غنی د سولې وړاندیز د سخاوت ډک وړاندیز بللې دي. جنرال جان نیکلسن چې نن د دوشنبه په ورځ د ناتو د ځواکونو په کمانډانۍ کې د 1901 لمریز کال د رابره کېدو په مناسبت خبري اعلان سره خبرې کولې، ویل چې دغه وړاندیز د راتلونکي په اړه هیلي راټوکولې دي.
موږ پوهیږو چې په خوا هم د سولې په اړه خبرې شوې وي، خو زه فکر کوم چې توپیر یې دا دی که موږ وګورو طالبانو امریکایانو ته یو پرانیستی لیک واستوه چې د سولې په اړه پکې خبرې شوې وي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز پر مخ وړلو لپاره د کابل پروسې په کانفرنس کې ټولو ګډونوالو هیوادونو د دغه وړاندیز ملاتړ وکړ. د دې سره سره چې موږ د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه غږیږو، زه کاملا پوهیږم چې جنگ به هم سکال دوام ومومي، چې دا به سکال یو توپیر وسی چې د سولې د خبرو پر مخ وړلو سنگ د جګړې په ډګر کې پر طالبانو فشار راوړل شي.
هغه ویل چې پر طالبانو باندې سولې ته د حاضرېدو په برخه کې د پوځي فشارونو تر سنگ د ټولنیزو فشارونو د لیدلو تمه هم لري. جنرال نیکلسن را رواني پارلماني ټاکنې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه چې دغه پر وینا د طالبانو څخه به د جګړې او جهاد مشروعیت واخلي هم د هغو فشارونو په ډله کې وشمېرل چې دغه امریکایي جنرال پر وینا چې طالبان به د سولې خبرو حاضرېدلو ته اړ باسي. د ناتو کمانډان د دغو فشارونو تر سنگ د ډیپلوماټیکو فشارونو ونه وکړه او د بیلګې په ډول پاکستان باندې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ د اعلان وروسته فشارونه یادونه وکړه او ویل چې دغه ټولو اقدامات پر کتو روان میلادي کال د سولې داسو په برخه کې له نورو تیرو کلونو توپیر لري.
السلام علیکم رانو ریدونکو، په افغانستان کې د سولې د پاره د کوششونو په سلسله کې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د سولې خبرې په طالبانو پورې اړه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا دوه ورځې مخکې کابل ته ولاړ، د سولې په پیشنهاد وغږېده. طالبان د نورو پیشنهادونو خلاف دا ځل د سولې د پیشنهاد په حق لغلي دي او سنوي، او د سولې د پاره د دینی عالمانو د غونډې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د سولې د پیشنهاد د عملي کېدو په امکاناتو غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. بیا هم ادامه ورکو. د روسیې د انتخاباتو د پایلو په اړه د نړیوالو غبرګون څه دی؟ په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اورئ. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وی افغان حکومت غواړي چې له یو شمیر امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا لا تر اوسه افغان حکومت د لویو قانونو د استخراج لپاره چمتووالی نه لري او په دې برخه کې هر ډول اقدام به د افغانستان په زیان تمام شي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د افغان حکومت او یو شمیر امریکایي کمپنیو ترمنځ د افغانستان د قانونو د استخراج پر تړونونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د افغانستان د خلکو په زیان بللې دي. د شفافیت د سار ادارې د چارواکو پر وینا په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو قانونو د استخراج لپاره بشپړ چمتووالی نه لري، خو په ورته وخت کې غواړي چې له ځینو امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د دوشنبې په ورځ د یو شمیر بهرنیو رسنیو د رپورټونو په استناد خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې تړاو له ځینو امریکایي کمپنیو سره خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو لورو ترمنځ تړونونه هم لاسلیک شي. ښاغلی افضلی پر حکومت نیوکه وکړه چې له امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج د تړونونو په اړه تر اوسه خلکو ته اطلاعات نه دی ورکړي. هغه د دغو تړونونو د شفافیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل موږ د اوسني وضعیت په اړه جدي اندېښنه لرو، ځکه چې د افغانستان طبیعي زیرمې د افغانستان د خلکو زیرمې دي او د افغانستان خلک حق لري پوه شي چې افغان حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا سره څه ډول تړونونه او په کومو شرایطو لاسلیک کوي او بالاخره په دغو تړونونو کې به تر کومه کچه د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې نیول شوي وي. د شفافیت د سار ادارې مشر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له امریکا سره د قانونو د استخراج د تړون له لاسلیک وړاندې د افغانستان له خلکو سره مشوره وکړي او ورته کافي اطلاعات ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت او اصلاحاتو له راوستلو څخه مخکې به په دې برخه کې هر ډول اقدام د افغانانو په زیان تمام شي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه یې له امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج په تړاو خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره د قانونو د استخراج د لویو پروژو تړون د قانون پر بنسټ او د داوطلبۍ له لارې ترسره کیږي.
قانونو د قراردادونو لپاره په تګلاره کې په مشخصه توګه معنی په میکانیزم باندې غور شوی دی ترڅو موږ وکولای شو په قراردادونو کې شفافیت او د نظارت پروسې عملي کړو. ټول هغه قراردادونه چې تړل کیږي د شورالي اقتصادي د منظوري نه تړل کیږي، وروسته له هغې چې یو منظم بررسي ترسره شي بیا به قرارداد امضا کیږي. د قرارداد د تړلو یا د داوطلبۍ پروسې لپاره منظم قانون وجود لري او په دې قانون په بنیاد باندې به قراردادونه تړل کیږي. شرایط به معلومیږي، اجتماعي مسؤلیتونه به معلومیږي او له هغې وروسته به تړونونه امضا کیږي.
د ښاغلي مطفي پر وینا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وروستیو کلونو کې په ظرفیت جوړونې او اصلاحاتو کار کړی او اوسمهال د لویو قانونو د تړون د مدیریت ظرفیت لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د غراز د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو او د سم مدیریت د لارې نقشه جوړه کړې چې دغه وزارت د چارواکو پر وینا جوړه شوې تر هبه د قانونو د سکتور د ستونزو په لرې کولو کې او له قانونو څخه د ناسم استفادې په مخنیوي کې اغیزمنه مرسته وکړي. د امریکا د 2010 کال د سروې لمخې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت زر میلیارډو ډالرو ته رسیږي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا په دغه هیواد کې د شاوخوا 3000 میلیارډ ډالرو په ارزښت د قانونو د موجودیت اټکل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روسیې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شمیرل شوو رایو پایلې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت ګټلي دي. د روسیې د انتخاباتو د پایلو په اړه د نړیوالو غبرګونو نڅ دي. تفصیلي پر رپورټ کې اورو.
ولادیمیر پوتین د څلورم ځل او د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شو. پوتین حتی د ټاکنو د نهایی پایلو اعلان ته انتظار ونه کړ او خپلو پالویانو ته یې د مسکو په سره میدان کې د بریا وینا وکړه.
زه په دې باور د خپلو خلکو هیله ګورم چې په ورته لیوالتیا او مسؤلیت به په ګډه کار کوو او غوره پایلې به ترلاسه کوو. مننه چې داسې پیاوړی او ځواکمن ټیم لرو، ډېرې بریاوې به زموږ په نصیب شي.
ولسمشر پوتین به تر 2040 کال پورې چې یو او یا کلن کیږي د روسیې ولسمشر وي.
راځي حساب وکړو، زه به تر هغه وخته پورې په قدرت پاتې شم چې سل کلن کیږم. نه نه،
ولسمشر پوتین د 2040 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی، ځکه د روسیې قانون پرله پسې دوه ځلې د ولسمشر پاتې کېدو نه پس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکوي. د روسیې په لویو ښارونو کې نن دوشنبه رایه چونکي د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو په اړه حیران نه و.
هر
څه معلوم و، هر څه هماغسې روان و چې باید وای. ټولو پایلې معلومې وې، حتی هغو خلکو ته چې د بریالي شوي ولسمشر خلاف رای ورکړه. ما د همدې پایلې تمه درلوده او زه خوشحاله یم. رښتیا درته وایم، زه سیاسي کړکیچ نه غواړم، بل داسې څوک چې ورته رای ورکړم.
د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې چې پرون یک شنبه ترسره شول، د زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د روسیې د ټاکنو د پایلو په اړه نړیوالو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي.
د
انتخاباتو ته یقینا شفاف سیاسي سیالي نشو ویلی، ځکه مونږ یې په جوانبو پوهیږو. رای اچونې د کریمیا په سیمه کې هم ترسره شوې چې د نړیوالو قوانینو خلاف له اوکراین څخه جلا کړای شوې، چې دا زمونږ په نظر د منلو وړ نه ده. روسیا په سیمه کې د جاپان مهم شریک دی او مونږ باور لرو چې دا سیمه ایز امنیت او سوکالۍ ته ډیر مهم دی چې دوه هیوادونه ښې اړیکې او متقابله همکاري ولري.
مونږ
باور لرو چې د ولسمشر پوتین تر قیادت لاندې روسیا به خپل ثابته پرمختګ ته دوام ورکړي او په نړیوالو مسئلو کې ستر نقش ادا کړي.
د روسیې ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې له ماسکو سره د اوکراین د کریمیا د الحاق څخه 4 کاله پوره شول. د روسیې او برټانیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې کړکېچنې شوي او امریکا هم په روسیې یو لړ نوي بندیزونه لګوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د لوی څارنوال د اقدام چې د اف بی آی په خوانې مرستیال اندرو مکبی له وظیفې نه د جمعې په ورځ برطرفه کړ، ډیر ګڼ عکس العملونه یې راپارولي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره د رابرت مولر نوم واخست او پر هغه یې کلک انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ د یک شنبه په ټویټ کې ولیکل، د مولر په ټیم کې 14 پاخه دیموکراتان شامل دي، یو شمیر د فریبکار هیلری ټینګ بلاتړی دی، یو جمهوری غوښتونکی هم پکې نشته دی، یو بل دیموکرات هم په دې نږدې وخت کې ورزیات کړی شو. آیا څوک داسې فکر کوي چې دا منصفانه کار دی؟ خو سره له دې هم سازش نشته دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ورځ مخکې د خاص مفتش رابرت مولر په اړه په ټویټ کې ولیکل، په کار ده چې د مولر تحقیقات بالکل نوی پیل شوي، هیڅ ډول سازش نه و او هیڅ ډول جرم هم نه و. د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنستاین دا صلاحیت لري چې د ولسمشر په توصیه باندې خاص مفتش رابرت مولر برطرف کړي.
دا به له شکه د اساسي قانون بحران منځ ته راولي. زه فکر کوم چې په کار د ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي په دې اړه هم دا اوس خپل نظریات څرګند کړي. دا به غوره کار وي چې د خاص مفتش تحقیقات پای ته ورسیږي. دا د ولسمشر او د جمهوری ریاست لپاره هم بهترینه لاره ده چې د تحقیقاتو مسئلې ته په یو ډول نه یو ډول د حل لاره پیدا کاندي.
د ګڼو رسنیو له خوا نه داسې رپورټونه ورکول کیږي چې د مولر ټیم په هغو اسنادو پسې ګرځي چې د ټرمپ د تیر وخت د تجارت اړیکې له روسانو او نورو سره پیدا کاندي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د پخواني مرستیال انډرو مکیب چې تازه برطرف شوی دی او د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی د صداقت په اړه هم شک څرګند کړ او خپل بړاس یې په ټویټر کې وایست. له انډرو مکیب سره مې لږ وخت تیر کړ. هغه هیڅکله هم چې له ما سره و د خبرو یاداشتونه نه دي لیکلي. زه په دې باور نه یم چې هغه یاداشتونه لیکلي دي، مګر دا چې د دل اجنډا سره مرسته وکړي ښایي وروسته لیکلي وي. درواغجن جیمز کومی هم همداسې و. آیا موږ ورته جعلي یاداشتونه ویلی شو؟ جیمز کومی تیر کال د روسیې د تحقیقاتو په تړاو برطرف شوی و. له بل پلو انډرو مکیب هغه ادعاګان رد کړلې چې وایي په نامناسبه توګه یې د رسنیو سره د روانو تحقیقاتو په اړه معلومات شریک کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سم په مکه د روان خبرونه وروستي رپورت ده. د افغانستان بشری حقوقونه وایي چې په روان لمریز کال کې 208 ښځې وژل شوې دي چې له دې شمېرې نه د 50% دغه وژنو عاملین نه دي معلوم او یا هم فراری دي. لیمینیا زی په همدې اکړه له کابل رپورټ را لګلې.
د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر سوریا سبرنګ وایي په 1499 کال کې 208 ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي چې پکې 1400 د ناموسي وژنو پیښې شاملې دي. اغلې سبرنګ د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژلو د دریم کال په مناسبت یوې غونډه کې وویل په دغو پیښو کې 50 ښځې په مرموز ډول وژل شوي او عاملین نه دي معلوم. تقریبا 49% د دغو پیښو عاملین یې تر قانوني چلند لاندې راغلي او یو 50 نورې د معافیت تر فرهنګ لاندې راغلي او فراری دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي. دغه شبکه د یوې افغانې پیغلې فرخوندې قضیې ته په اشارې وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو دغه قضیه په خنډ او ځنډ سره وڅېړله. د دغې شبکې یوې غړي سیما څخه وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په څېړلو کې د جدیت نشتوالی د دې لامل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکي کسان د لاپسې جرأت واخلي. دا وایي د عدلي او قضایي او نورو سیدخلو بنسټونو لخوا د فرخوندې د قتل په دوسیه کې تبعیضي چلند وشو چې دا د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوونکو اشخاصو جرأت ډېر شي. د افغان ښځو د شبکې پر وینا د فرخوندې قضیه چې 15 میاشتې وخت ورکړل شوی وه د هغې له مرګ څخه 3 کاله وروسته وتړل شوه. 20 کلنه فرخونده 3 کاله وړاندې په کابل ښار کې د قرآن سوځولو په تور د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه، خو د پولیسو د پلټنو په نتیجه کې پر هغې لګېدلی تور ناسم وبلل شو او د پېښې عاملینو ته یې د بند سزا ورکړل شوه.
د اوسمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی بله اونۍ په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو د ورځنی کانفرنس جوړ شي. د سولې شورا وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه شورا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته د وسله والو طالبانو د ځواب په تمه ده او په دې برخه کې د دغې ډلې دریځ به په قطر کې د طالبانو د دفتر برخلیک هم روښانه کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په روان کال کې د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره په طالبانو مذهبي او اجتماعي فشارونه دیږي. جنرال جان نیکلسن د نوروز د نوي کال د مبارکۍ د پیغام د ورکولو په مهال وویل چې مذهبي او اجتماعي فشارونو تر څنګ به په طالبانو د فشار لپاره له ډیپلوماتیکو او نظامي لارو هم کار او واخیستلی شي. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د حزب اسلامي یوې لویې غونډې ته څیرمه د کاسټر موټر چاودنې 4 کسان وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. چاودنې نن د غرمې وروسته په د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د غونډې سره نږدې شوې. د افغانستان د شفافیت څار اداره وایي چې په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو قانونو د استخراج ظرفیت نه لري خو غواړي چې له امریکا سره د قانونو د استخراج په برخه کې تړونونه وکړي. د روسیې د جمهوري اسد د انتخاباتو د شمیر شو رایو پایلې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د یو بلې شپږ کلنې دورې لپاره د انتخابات په لوی اکثریت سره ګټلې. د سوریې مشر بشر الاسد په غوطه کې د جنگ لومړۍ کرښې ته ورغلی دی او د خپلو سرتیرو میړانه یې ستایلې ده. او امریکا د لویدیځ ایالت ټکساس مرکز آسټن په دې میاشت کې یو لړ نامعلومو چاودنو لرزولی دی چې وروستۍ او څلورمه چاودنه پکې د شنبې په ورځ شوې.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خپرونه په همدې زی پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د درې خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اورېدل مه هېروئ. که غواړئ چې بیا ځلې خپرونه واورئ نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته لاړ شئ. پوره خبرونه او رپورټونه بیا هم اورېدلی شئ او په ټولنیزو رسنیو کې یعنی د امریکا غږ په پښتو فیسبوک پاڼې هم کولی شئ تازه خبرونه، رپورټونه او نوې خبرې ولولئ او واورئ. تر بیا خدای مل شي.